مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما هم کار فريده سیال مختوري خو اوس په مکې لاندو خبرونه ته د ترکیه په پلازمېن انقره کې د افغانستان سفیر او یو شمېر ډیپلوماټان نن رسمن دندې پرېږدي او د سفارت چارې د ترکیه بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ته سپاري چې په کابل کې د طالبان د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. د خبر په انقره کې سفارت یوې سرچینې د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د طالبانو ستره محکمه وایي کابل کاپیسا او روزګان ولایتونو کې په دیارلسو کسانو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کړې دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په 9 درو وهل شوي او 2 بند محکوم شوي. دغه راز په بل اعلان کې روزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې د غلا په تور پر 9 تورنو تعزیري سزاګانې عملي شوې دي او یو تن هم په کابل کې د هغه څه په تور چې په اعلان کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 شپږ میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د طالبان د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدو په اړه نن په یو اعلان کې وویل چې ممکن دا معلومات په متفرقه ډول دی. انفرادی کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه وو د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبان ادعا کوي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوسته ویلي چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. دفاع وزیر اسرائیل کاتس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز سره سم پاوسته دا لارښوونه کړې چې د غزې ترانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه چمتو کړي. د اوکراین او روسیې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی کیت کلوک تایید کړ چې دی به راتلونکې اونۍ د منشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د ټرمپ پر هدف رڼا واچوي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په پام کې لري له هغو امریکایي متحدینو سره وګوري چې غواړي په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې ته وده شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله خونزاده د نجونو د ښوونځیو د تړلو له کبله سختي نیوکه کړې وي. ورپسې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ستانګزي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامي ګډګونې د زیاتېدو په کابل کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیسته. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې همدارنګه په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دی کومه لویه شخړه دغه په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی غوث جان باز او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار او په لندن اوریدن کی میشت افغان خبریال میرویس افغان نصر خبرونه کی دی تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغله اوریدونکو ملمانه بر سره د خبرونه په موضوع باندې هم بحث وکړي د دوی نظر به وپوښتو تاسو کولای شئ خبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع اړوند نظر را سره شریک کړئ زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 224 15 او 00 224 15 په دې شمیرو تاسو هم د شپې کولای شئ زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ پته مو پاتې شئ له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ پیل به له جانباز صاحب سره وکړو جانباز صاحب تاسو هم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلئ که تاسو راته ووایاست دا معلومه خبره ده چې کله یو حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي خو دغه اختلافات چې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي
سلام علي سیال تاسو ته محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته داسې زما په نظر خو ما ته داسې ښکاري چې دا ډله یعنې که هر څومره دوی هڅه وکړي هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي متحد دي په یو نظر دي اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنګ تیر شوی اوسېږي په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسېږي هغه هم ډېره موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسېدل نو د دوی په منځ کې د یووالي راتک د همنظري راتک او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي ځکه چې یو څوک چې د غزیدلو دپاره د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسېږي هست شوی اوسېږي هغه پرواز نشي کولی یعنی دوی جنګیالي دي د دوی مفکوره جنګي ده هو د دوی په منځ کې طبعا چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي طبعا چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته خو هغه هم جنګي بڼه لري تر ډېره بریده په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دي دا خو عبادت دی دا خو سپېڅلتیا ده دا خو سوله ده اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې د دوی په کړنو کې د دوی په ژوند کې د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی جنګر دی فشار دی اخطار دی ګوز دی نو دې خاطر د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجهګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که ونه غواړي د دوی په منځ کې به د تشتت راځي ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمیره رسیږي دا خو مطلق موږ ته اکثر معلوم هم نه دي څېرې هم ځان ته موږ ته نه ښیي خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوی ده هغه خو په لیکوي موږ یې ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندار نه خدا خو څوک لیکي درست بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري لکه دغه سره دوی افغاني پاکستان ځای او یعقوب داسې نور خلک لنګي ځوانان دي دا ځوانان که یو ارمان کلي و یو تعداد یې دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنې او د اشغال څخه خلاص شي آزاد شي اوس چې مثلا دغه کار وشو چې افغانستان کې د دوی په آند بهرنیان نشته او افغانستان بهرنی اوس آزاد شوی دی دوی اوسي دوی نه غواړي چې دغه اصلاح مخه کړي دوی خو په یو بل ارمان راغلي عسکر شوي استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه څه دی په دې ډول پاتې چې اوس په قضاوت نه کوي ټول خنو اوس د دوی لپاره د ټول د دې د ری د لو مانس کې سم هغه څه معلوم دا را افتراق را مانس شي چې هغه نمونه موږ چې هر اواز د دې په مانس کې د افتراق د تحقیق دی
جانباز صاحب بخښنه سره تاسو وایئ چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوی دی نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
نه په ټول مسایلو کې د اصطلاح شامل شي. یعنی منظور چې په کندهار او یا کابل او یا پکتیا په وزیر کې کندهار خلک نه دي، دا یو مشروطه اصطلاح ده چې په دغه مکه مو په وړاندې په ولایتونو نه شته خو نه 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 تقسیمو خبره دی کده چې یو تعداد ډېر افراطي ډېر سوپر محافظه‌کاره کلیوالي خلک چې یو عبارت ورته ورکړل شوی دی په هماغه باندې دوی اوس ګروپ شوي دي او وظیفه یې اخیستې. هغوی یو روایت رامنځته کړی دی چې دغه منځني طالبان دوی سره موافقت نه دي، لاندې خو یعنی هغوی په بالکل بل فکر لري، هغوی غواړي چې دغه وطن ته اړتیا وکړي، پرمختګ خواته لاړ شي، دیوان سره سیال شي، ګاونډیانو سره سیال شي.
د دغه منځنی طالبانو نه مو هدف څوک دی؟ دوی په کابل کې اوسېږي ستاسې په ان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی ښارونه دي؟
لوی ښارو کې نه یوازې ښارو کې، لوی ښارو کې هلته په کلیو کې هم کېدی چې اوسېږي، دې کې هېڅ نشته. اما خبره دې کېده چې تفکر فرق کوي. یعنی دغه اوس کوم فضا چې رامنځته شوی، ټکر چې رامنځته شوی، چې د وژنو تر بریده د تاسو ګورې یو هفتنه خو هغه دی نه چې نن نه پورې موږ نه پوهېږو چې دا چا مړ. خو دا شواهد او قرائن کوي چې دا د دوی خپل منځي کار دی، ولو که هلته د پاکستان د جاسوسانو په لاسو روسي او سناري او غمتشي روسي دي، خو اختراق د دوی په منځ کې دی. د ټولو نه مهمه خبره ده د مالیسیال چې دوی د افغانستان دپاره بالمعامل نه لري. یعنې افغانستان من حیث یو دولتي یو تاریخي دولت، افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي. افغانستان تاریخ لري، افغانستان مستحیر لري، افغانستان خپل ارزښتونه لري. دوی ټول شیان په پښو لاندې کړل، وایي موږ اوس شریعت او په دې شریعت دوی خپله پوه نه دي. اوس دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلئ کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي. یعنی دغسې تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبیون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی د نه ګوري، تفاوت د نظر دوی نه قبلوي، حتی تر دې آن شوي که ته هغه نامعلوم هیبت الله ته انتقاد وکړې، ګوته ونیسې، نیوکه وکړې، نو ستا مرګ روان. نو خب تاسو اوس ګاز کوي چې دا د دوی په منځ کې اعتراف کوي او بله اوس دغه درې ډلې ته لرې مثلا
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم کور مودان را سره اوسې. زموږ بل ملمه هم را سره وصل شوی افغان صاحب، تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. جنبا صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی په خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي، چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینې وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطېږي، بیا یې حقانیان یاد کړو. یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینې غواړي اصلاحات راولي، اصلاح طلبه دي، او ځینې بیا هماغه پخوانی د دوی په خبره باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي. ستاسي معلومات څه وایي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوي دي، دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي؟ آیا د قدرت په ویش باندې دوی دغه اختلاف لري او که د نجونو د تعلیم او د ښځو په کار مسایلو باندې؟
مننه باس می نه دی اوریدلې، ځنه پېرمه د مرکی د نابللې نسم. زما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودې او ستا اوسم موجود دي. دوه ډول اختلافات دي، یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړه شوله، دا د پخوا څخه روان یو درد دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی، چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولی ده. دا درې اړخ دي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به لنګیږي، دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده، او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي، له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نسی کېدلی. نو غلط شان چې دي هغه خو خاتمه لري، لکه د نجونو د مکاتبو موضوع، دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره، دغه اختلاف چې رامنځته شو په دې تقدیر مسایل چې تاسو یادونه وکړه، څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جینو طالب مشرانو سره غږیږم، لویه برخه به ورته ووایو، پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډېر دا موضوع ډېر پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړۍ ته نیسي، وایي دا د کندهارو د شیخانو کړۍ چې د هغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي، جنو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همداراز د دفتری کارونه چې دي، دا دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې. دننه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنه کول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي، نو دا دریږي او دا نور شوړیږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډېره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي. نو دا امریکا اوسنی حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته سوی شر او شور ښایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي، او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومتولي یې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګران بریښي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یوه خوله باندې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړ، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري، دا شپږ شیخان د افغانستان ټول امنیتي ځواک په کنټرول کې اخیستی دی، هغوی چې پر لار نه ورسره ځي هغوی په نورو طریقو باندې کنټرول یو. دا شپږ شیخان چې دي دیو د هیواد پر مستقیم مهم ځایونو باندې بیلابیل داسې ګمارنې کړي دي چې هغه کسان هم د دوی دي. نو په لویې کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي، دا کړي ډېر ځواکمن ده تر دا نورو، ځکه خو تر اوسه پورې داسې ته لاس نه دی ورلوېدلی. البته یوه خبره ډېره واضح کول پکار دي، دا اختلاف تر اوسه هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي، هغې کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسېدلی چې دا یوه خبره کړي. البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم. هو دا کېدای شي واغه ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانه سي. دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څراغ شته چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه، شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او کنه؟
ګوره مجبوره دي، یا خو به غاړه ږدي او یا به دا پاړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یوه داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې دی په ولس او په طالبانو کې دننه دا پاړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پاړسوب راوځي او دا پاړسوب به په یوه ناورین بدلېږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونه شي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نه شي ردېدلی. یعنی دا ډېر امکان لري، تر یو وخت پورې خو به دوی دا خلک کنټرول کړي، لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستان سړی نو راسه دي شیخانو په وړاندې ودرېد او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو د پاره یو طرحه جوړي خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده او نه دا خبره دومره په خطه د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي دوی خو د لومړي سره داسې وایه ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکیو خبرې کولې هغه پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي نو مال دا څنګه کار روان دي خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض یې که سږ کال اخلاصو بل کال اخلاصو پنځه کاله بعد اخلاصو لیکن دغه امید خو بل خلکو سره وي چې پنځه کال زما لور مکتب نه وایي شپږم کال مکتب شروع کوي دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب که تاسې راته وایي مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په بل باندې را باندې کړي او بل ووژني خو که چیرته داسې پاتې شي کېدای شي ډیر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه یې هغوی ته څه ده؟
تباهی بیکاری رامنځته کیږي دا د پاکستان په وړاندې پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د ښېګڼې لپاره د افغانستان د پرمختیا لپاره د افغانستان د توسعه لپاره د افغانستان د باعزت پاتې کېدو لپاره نه لري په افغانستان کې دا د ټول وایي او یاداشت کی کمی منی خپل کړو په افغانستان کې پاکستان هیڅ راغلی انساني اجنډا نه لري
خو همدا پاکستان د وبخن سرجان با صاحب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسی
بالکل خو موږ ګورو چې پاکستان د مصر درست خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی افغانستان کې موږ یې نشي کولای کار او نسیا زما او ستاسو په فرهنګ کې چې دواړه پاکستاني یو ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې داسې کوم اصل شته چې نجلۍ د کار ونه کړي نجلۍ د درس ونه وایي په دې هېواد کې ملاله تېر شوې ده په دې هېواد کې ګوهر شاد بیګم تېر شوې ده په دې هېواد کې سرایا ملکه سرایا تېر شوې ده په دې هېواد کې اسمتي صاحب تېر شوې ده په دې هېواد کې موزر د صحت عامل وزیر تېر شوې ده همدغه چې په خپل وخت تاسو کولای شئ چې وګورئ نو کله چې تا نه دا ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت کې دلوي ستا ټوله هستي دا د چا په ګټه
پوښتنه هم دلته هم دله جنبه صاحب چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي دلته به پاکستان څه ګټه وکړي
وګورئ چې ماته زنګ راځي امریکا اکثره په ټاکلو سره په دې کې په هغه مسایل کې ګورئ هر څومره چې افغانستان ته باکې هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکز ګوریزه او تشتت را منځ کېږي دا د پاکستان په ګټه زما ښه دی وبخي
و اساس یې راکشته اېدا مورګي
او هر څومره چې د دې په منځ کې اختلاف را منځ کېږي اختلاف را منځ کېږي دا افغانستان ضعیفوي صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت له خاصې هم تبه دی خاصې هم د کومې رسونې خواته روان نه دی خو په افغانستان کې لااقل دغه د ادارې یو څنک شته د افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا لا تر اوسه پورې شتون لري خو د دوی په تداوم کې د دوی په اعتراف کې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې مونږ ته هېواد کې رامنځته کېږي تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي د دې تاسو وګورئ سرمنشه چېرته د دې ریښه هماغو استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چې په افغانستان باندې راتپل کېږي دغه اوس یو تعداد د غواړي پاکستان ته را دعوت
لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي او کما اجنډا چې لري هغه تطبیق کړی مننه تاسو ته بیرته راګرځم مختار صاحب هم راغلی
دی دغه خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې که تر اوسه پورې د نن په طالبانو کې کوم هغه څه
مننه فکر کوم چې تاسو هغه قطع شو تاسو ته بیرته راګرځم جان باز صاحب زموږ بل ملمه هم را سره شته مختار صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی غواړم دغه موضوع له تاسو مو پوښتم د جان باز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې کاغه تیر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ کوي که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیف کړي او افغانستان په هیڅ حالت پرمختګ نه پرېږدي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو داسې څه شته دی چې پرمختګ وکړي ساسې په هم دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان تر شا ولاړ دی غواړي د طالبان ترمنځ اختلاف رامنځته شي او کنه
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه یاست او ګورئ د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. تر هغه وخت پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان استراتیجی به د افغانستان په حکله قطعاً تغییر و نمومی. زه موافقم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د څو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. دویم دا دی چې د کابل اداره د ده توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري. په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیه پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی که موږ په علمي یا اکاډمیک او څیړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري. په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړیتوب دې ورکړي، تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا، د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام به د پاکستان له طبیقه له منځه
ځي. په بخښنې سره، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای، خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي، واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود، نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرحه نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کوي. په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر شي، هغه به د قدرت پر ګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي، او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د دیني منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترزر یو، هېڅ شی مو سره نه یو. منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو ډیفکټو نظام نه شي راوستلی، یو مشروع ملي نظام په خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
مشروع نظام وی بے طرف وی بپخو ولاړ وی بدیل شته
قطعاً بدیل تاسو یاست، بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی. دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خوب، په داسې یو وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همداسې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کې یا له افغانستانه وتلی دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي، که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي او هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یوه برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده چې طالب پلی کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غبونو پورته کوي، دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه درآغلی، افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هر خلک چې په افغانستان کې جنایت نی کړی، انسانان نی وشلی، لاسونه تر سنگلو پر پوینو ستر نوی، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي، او د سیاست په محور کې د افغانستان د نوی نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داس یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکیلاکګر، نیواګر او تیروکوونکی په ده د جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعاً موږ په ده مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت، د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی چې هغه به د افغانستان رهبري کوي. او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګدۍ خوب وټویي.
مننه کور ودان.
افغانستان کې هیڅ داسې مقاومت، انقلابي مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت
مننه مختار صاحب، تاسې ته بیرته راګرځم. افغان صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې اته صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده، او پاکستان بهر حالت یې غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ اوسي، که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي، که هغه په تېر جمهوریت کې وو، او داسې افغانان هم وو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو، ځکه په افغانستان کې تېر جمهوریت وړنګېد او وسم چې طالبان دي د دوی په خوخه باندې خپل استراتیجی مختوري ساسې پان باندې دغه د طالبانو پراتک کې څومره پاکستان رول درلود او اوس یې کچیرته دوی لمنځزي پرزیږي رول به ولري
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول 100% و یعنی نه نیوینه بلکې 100% و مرسته ورسره کوله وسلې ورکولې پیسې ورکولې الته د ټپیانو د مړو علاج کې دا کورونه الته موجود ما لګنو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدا کاته کړی دي دا چې بدی وسته د غټ غټ خلک دي خو دا خو د دې ثبوتونه مر سره دا یو باسته او یو اوس طالب دی چراغلی دی واکمن سوی دی هغه وخت طالب یو ډله اوس طالب یو حکومت دی دا چې شو حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا باس کېدلای شي زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري د کابل د حکومت سره مشکل لري دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي دا غوی سره د دوی شخړې راولاړي سوي دی او اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه شکاره بریشي چې دوی د ټي ټي پی په تړاو باندې غوښتنې لري او ټي ټي پی د طالبانو پاکستاني شاخو لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان هغوی د دوی امیر منی هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستاني استخباراتو سره پاکستان وایي چې دا ټي ټي پی مشران په افغانستان کې دي پاکستان کې بریدونه کوي او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده یا غلوه برخه ده چې ورسره لري دوم لکه مخکې چې مایا د ونه وکوله ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنی چې د دوی مشرانو کوي یا د دوی سختریزه کړي یا د کندهار د شیخانو کړي چې کوي د دې ګټه په لوی کې وو پاکستان ته رسیږي پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به صد ډاکټر نه وي زما خور لورو میرمن بجی په پاکستان کې به علاج کوي او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې دا هغه د راغلیو کسانو قبضه وي نو پکار دا د دې په هی دروازې خلاصې سي او دغه خود دغه لوی برخز د زوم د مخالفت لري د دوی غشتنم د بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خلک رسنیو د خلکو تشور کچل وړه بوله ده په بهر کې د افغانانو د لوړه بوله ده ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست پسترګ نه ګوري او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده د پاکستان حکومت کړې ده د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولې دي سړکونه الوزولې دي او دا اشتها اوس هم لري یوازې دا نه ده د پاکستان د اقتصاد لوی پایتی دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی ولی یو بل ټکی هم زیاده ونه کوم هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستان د پاکستان لور ته اوښته ده انتقال سوی ده دا سید د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی لیکن حالت د دې و سیاسي سبات ته ځان اړولې دی ته حالت پوز په جګړه کې سکیل ساتلې دی پوز پاغه پراخ لاس چې په خوا په افغانستان کې لاس وهنه کوله اوس هغه توانه مندي نه لري دوی حالت مجبور دي دوی حالت بم مصرف کوي نو
په بخنه سره افغان صاحب یعنی د پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف را منسشي الته دا دای چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوز په وړاندې پیل شوې ده بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپل منځي اختلاف نوم ورکړي
بالکل هر هغه پایا هر هغه حرکت په کار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره ما دا بیا بیا ویلی بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره او پاکستان ډیره هڅه وکړي چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د یوادونو لپاره وساتي نو جګړه د دوی په کور ورننه وتلې دا د دې جګړې د انتقال لپاره کټالیب خرابې زمې د خرابې کډ هر څومره نږدې خو خوږه ملګری خرابېږي همې د خرابې طالب تر دې ربرید پورې په یو شی توانېدلې دی هغه پالیسی ورسره چلی چې کومه پالیسی د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوریت حکومت سره چلوله طالب البته موجود هغه برتل نشته طالب براتلې ته به ټکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې هغه برتل نشته اوس طالب امغه د پاکستان ستراتیژي خپل کړی ده. دلته وایي چې هیڅوک نشته، لیکن ټي ټي پی وایي چې ورور زه خو ستا امیر منم زه خو. او یو بل خبره، د ټي ټي پی او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي، بلکې اوس یې د خپلوۍ سره کړي دي، یو د بل کرایشه دي وټ کړي دي، کورونه سره ګډ دي، مشترکات سره لري، او د دغه شي د پاکستان لپاره ډیر لوی سرخوږی جوړ کړی دی. یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راواخلي، په پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زشت زیات تلفات اوړي، او که هغه مقایسه شي د افغانستان سره، په افغانستان کې خو د جګړې وایي خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال لپاره که د طالب حکومت رنګیږي، که اختلاف راځي، که هر څه راځي، خو پاکستان خپل هغه نهایي کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي، څو
افغان صاحب
خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب، د پاکستان رول کې یو طرف ته کېدو، هغوی که هر څه غواړي، په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو وویشلې، کوم یو یې زورور ده او ستاسې په باور باندې د دې امکان شته؟ که څه هم تاسو مخکې وویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي، خو که چېرته ښوونځي خلاص نه شي، د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي، دوی په خپلو کې سره ونښلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي؟
ګوري، دا به ډېره ګرانه وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونښلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي. طالبانو یو لبل سره جګړه نه ده کړې. دلته د مذهب هم یو رول موجود دی، او د امیر المؤمنین حیثیت چې هر څوک وي، د امیر المؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي، داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم ګړی، اما کچیرته ځواکمنتیا ته خبر راشي، نو زه به دا خبره وکم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حقانی سے د یو او زی د امیر د بدلولو توان نه لري. د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي، نو خدا مانه چې کندهار مضبوط دی، او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیری خبرې ور باندې وکولې، دا هغه ځواک شمیر وستر څلوېش زره اوښته دی. یوازې هغه ځواک نه ده، دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړي دي. په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي، ځوانان راغونډوي، او هغه تر هغه جهادي مدرسو اوباس، یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړي، او د دې توانمندي بیا چیرې ده؟ دې ته چې څوک پیسې ورکوي، دا هغوی سره د پیسې څوک ورته ورکوي؟ د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي؟ نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په عمل ته په موجود وسلوال لحاظ، او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ده. که څه پیسېږي، نو بیا خو به برای دی وړي، ولی زیان به یې د افغانانو وي، او زیان به یې و افغانستان ته ور اوړي. خو ډیر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانې کړل شي. ډېر امکان، یعنې د طالبانو سره چې کله خبرې موږ کوو یا تاسو خبرې ورسره کوي، دا غږ به اوري. هغوی اوس ډېر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوی فشار چې وارد شوی دی په دې مورد باندې، د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ د راتګ سره، یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره، دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې موږ کولای شو چې خپل مشران په دې کانې کړو. او پلاوی هم تللې دي، دوه ځله پلاوی تللې ده، له کابل څخه په یو کې دینی علما عمره ټول کړي وو، هغوی مور سره تللې دي چې هلته دا خلک وویني او قانع کړي، او هغوی ورته منفي ځواب نه دی ویلی. یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو له قوله، چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی، چې پر دې باندې به غور وکړو. غور معنا فکر به پر وکړو، پر کښېبنو. په خوا خو به دې ټکي ته مخامخ دا ویل چې نه، دا نه منم، او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. په دې قضیه
خو افغان صاحب، که چېرته د کندهار مشران دغه خبره اوس مني چې تاسو یادونه وکړه، فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشري مرستې دي، او که چېرته رسمیت طالبان غواړي، هماغه څوټي کې چې ورته یادونه کوي، هماغه پخوانۍ مسلې دي، او هماغه موضوعاتو باندې به تمرکز کیږي. اوس دغه د پیسو کمیدل، د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي؟
نه، فشار تر ډیره هه بریده پورې په میډیا کې زوج او غوغاره وستلی دی، په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلی دی په طالبانو باندې فشار، او هلته پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو له لوري بندیزونه د عباس تانګزي تر تاګ وروسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه ځئ. یو مشر یې ترکیې ته په لنډ سفر روان و، داغه سفر یې ځنډولی دی. نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی، او په مهمو ځایونو باندې ځانګړی ځواک یا د کندهار د شیخانو کومه کېته چې ده، چې د هلمند پخوانی والی یې مشر دی اوس، دا کتاب وینو زاینو ته تک دا پخپل د فشار علامی دی او وکندهار ته خلک ورتل د کابل ته خدین مشران ورتل یا الته د دې کړي سره چنسل سدا شي نور نشي چلیدل دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته بندیدو خبره ده هغه خو د ولسمشر ترامپ پر ټول دنیا باندې بشری مرستې بندي کړي دي هغه خو به خلاصيږي په دې باندې د يم پیږي او کمی هغه غیر بشری مرستې دي نظامی چې موږ نه یو په خبر دا څلوېستو میلیون ورخوا ته امریکا وايي شاوخوا شل میلیون ډالر شل بلیون ډالر مو پتیرو درو کلونو کې ورکړي نو د حقوق نه په بندښت موږ خبر یو نه په خلاصون موږ خبرې ځکه دوی ډېر مطمئن بریږي نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډېر زیات فشار واچي اما شک نسته چې وروستۍ غوغا په مطبوعاتو کې غږ راپورته کېدل دا باز تا نګزي تاګ د په دغسې یو حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي او یعنی دا موضوع لږ نوره چټکولای شي خو لارې دوې دي یا به دوی ته نور دا پړسوب زیاتیږي دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخامخ کیږي او یا به دوی د نجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خونو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې دا دوی لارې دوی ته ورپاتې چې زما په نظر باندې ډېر امکان دا لري چې دوی و دې ته قانی سي چې او د نجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لار ور پرانیږي او یا یو تاکلې تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي اساس کال یا روان کال زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډېر ته ډېر دي چې جګړه پیښ شي.
مدنه کورودان افغان سپ تاسو به تر شما مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویلې د دې امکان ډېر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانیزي کته هم له تصور او کېدې شي د افغان نجونو له وختونه یو څه ډیر لری خبره وی ځکه چې دوی په زلونو دا خوختنه کړي ده چې باید خوندې پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنه کړي خو بیا لکسنګ چې افغان صاحب ویلی یو څه هیله مندشته کچېر دا کار وشي او طالبان خوندې پرانیزي ستاسو په باور باندې نړۍ وکولای شي یا و بغواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل په ښکارا ډول باندې نه د پردې تر شا وکړي؟
دا دې چې فرایټ اسیو کریشه د افغان صاحب د خبرو په حق لچی طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د جنو شوانځي او په هنتون فرشتي پاکلا دې انداز کړی او د طالبانو مشر وایي چې که موږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي موږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې د طالبانو په روایت کې د انجنو شوهنځای یا انجنو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د څېړنیز بیس په معلوماتو پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجنو د شوهنځای یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي د ملي اجماع تر سوري لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي زه مطمئن یم چې طالب به د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي اطلاعاتي امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې یعنی یو مشروع نظام کولای شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع او ملي ګټو تر سوري لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب له چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل. نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دي. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د طالب د د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ سي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړې چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوری لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته په درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سرسپردی د پردی اهداف پلی کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو همغه برخه ده چې ته پلی کوي.
زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسې یاد کړل، که چېرې په بخښنې سره مختار صاحب که زما غږ لرې، همدغه مسایل چې تاسې یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چېرې ته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو کار مسله یاد کړي، که چېرته که جنجال په واک ده او که د نجونو په تعلیم او نورو مسایلو باندې ده، خو کېدای شي د پړسوب ورسره لا هم ډېر شي. زما پوښتنه دلته دا ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته اماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي، طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دی، طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري، طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نه پرته هیچ چا ته احترام قائل نه دی. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دی.
مننه مننه مختار صاحب کور ودان.
معلوم دی چې ته پردی، ځکه افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافعو ته اولویت ورکوي، چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافعو او ملي ګټو ته ژمن نه دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب، تاسې ته راځم، وخت کم نه ده، سی دوه دقیقې وخت که تاسې تدرکو که دې کې راسره دا خبره راټوله کړي. اوس چې دغه څرګندونې تاسې وکړي، د دې احتمال شته چې طالب مشران کېدای شي غور وکړي، تعامل له نړۍ سره او د ښځو د حقونو په برخه کې، د دغې دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی، د دوړو د ښځو د حقونو برخې او تعامل ته څه وي؟
زه خود ته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخته موجود دی، اوس یې لږ زور اخیستی دی او زور یې ځکه اخیستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی. د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی. اول خبره خدا ده اوس یې د پړسوک زیات شوی دی دا یوه. او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي دا انتهایي ډېره مهمه ده. طالبان دا زه چې کومه خبره کوم هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی، دی چې په حکومت کې کار کوي، دا کازوی خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ورسره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغوی ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلی، ځکه نشي چلېدلی. دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي، مشروعیت 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 یعنی څه؟ مشروعیت دا معنا چې دا خلک ستاسو حکومت نه مني، د زړه د تله یې ستاسو حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده که لور ده که میرمنه ده، که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، ته دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا ښایي د دې دپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدې، د ده به ګټه پکړي، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یې وښه د مکتب ته نه پرېږدې. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښه د کار ته نه پرېږدې. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړۍ نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې په افغانان، په د افغانانو نړیواله کچه در سیم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي هغوی اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه تلوستی اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار اچي که هغه په میډیا کې وي، که په سوشل میډیا کې وي، که هغه لابینګ وي. یو چا ته خط لیکلی، مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، د هیوادونو مشرانو ته، چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي. او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تګ دا بندیزونه زیاتېږي. دغه مودي چې دوی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي، پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده، چې دوی په دې پوه شي چې دا ښه ده چې په یو کور کې ناسته ده، د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره. نو اند اف د دې اخیری کې به طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان به په دې کانې کوي که داغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي، خلک راټولي، پاغه کې د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو، او که د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کومه لویه پراخه غونډه راغواړي، د هغې په مټ دې ته یو هغه لار جوړي. په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې ښځې ته د کار اجازه مه ورکوه. او دا طالب ما درته وویل چې په ولس کې څوک په رابطه کې دی هغه په همدغه باور سوی دی. نو زما په نظر باندې به دی کې به بدلون راځي، او که بدلون رانه شي دی به نور منفي خواته ځي، چې ډېری یې په دې عقیده دي چې باید
مننه کور ودان. جنباس فقط یو دقه وخت لرو، تاسو ته لنډ وایست که چېرته طالبان دغه بدلونونه چې افغان صاحب یادونه وکړه رانه ولي، د دې احتمال شته چې بیا وپرځېږي او له منځه لاړ شي؟ لطفا لنډ راته وایي.
بله، پرزی او د ټولو نه مهمه او اساسي عامل علت دا اوسي چې طالبان به د افغانستان د خلکو د غبرګون سره ډېر سخت اعتراض سره، چې هغه ډېر قوي احتمال زی فزیکي اعتراض کوي، ډېر سره به مخامخ او دا به وروستۍ ورځ وسیږي. د دې حکومت چې بیا به دوی درد هم نمیدیم کنید. نو لا پروسه لب وقت ده سوی هاگه حلقه دوی بلنه با طالبان بیسه پروسه کوره افغانی فکر کنید، ملی فکر کنید، افغانستان سمون که تو بهوش بشید.
مننه جان باز صاحب چه وقت پای تو